السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه شفیع سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لنډیسته،
د یونان صدر اعظم استعفا کړې او د نوو انتخاباتو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر د ګوانتانامو د زندان د بندیانو د انتقال ملاتړ کړی دی او مخدونیه د مهاجرینو د کنټرولولو دپاره اصراري حالت اعلان کړی دی.
نن جمعه ده، د 1940 کال د اسد د میاشتې 10مه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 21مه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ خبرونه پیلوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې به واوري چې پاکستاني رسنیو اسلام آباد ته د امریکا د مرستو د بندېدو خبر ورکړ. فرانسې او برتانیې د مهاجرونو د بحران د حل لپاره یو موافقه لاسلیک کړې. په دې اړه رپورټ لرو. او د ازادۍ رادیو سره د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم یو مرکه هم اوریدلی سي. اوس به پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په داسې حال کې چې هیواد ته نوي پورونه هم ورکړل سوي دي، پرون د پنجشنبې په ورځ ناڅاپي استعفا کړې او د سپتمبر په 6مه تر وخت مخکې انتخاباتو د کېدو غوښتنه کړې ده. هغه فقط 9 میاشتې د صدر اعظم په توګه کار کړی دی. سیپراس په تلویزیوني وینا کې وویل چې زه غواړم د یونان خلکو ته هر هغه څه چې ما ترسره کړي دي ورسوم چې هغوی یو ځل بیا خپل فیصله وکړي. دغه افراطي کړن اړخه صدر اعظم په پارلمان کې د خپل حاکم ګوند د غړو وکیلانو د مخالفت په وجه استعفا کړې ده. هغوی له دې کبله په سیپراس باندې په قهر و چې هغه د خپلې انتخاباتي مبارزې د وخت وعدې ترسره نه کړای شوې، چې ویل یې و د سپما پروګرامونه به چې نړیوالو پور ورکوونکو د نورو پورونو ورکولو په بدل کې د یونان څخه غوښتي وو ختم کی. د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارتر د ګوانتانامو د زندان د بندیانو د انتقال په اړه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. کارتر پرون د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د ګوانتانامو د زندان د بندیانو په انتقالولو کې د سپینې ماڼۍ لخوا کوم فشار نه دی موجود. هغه وویل چې زه دې ته عین په هماغه ډول ګورم لکه جمهور رئیس ورته ګوري. د امریکا د قانون له مخې د ګوانتانامو د زندان د بندیانو په انتقالولو کې وروستۍ فیصله د امریکا د دفاع د وزیر په لاس ده. مقدونیه پرون د پنجشنبې په ورځ اضطراري حالت اعلان کړی دی او د یونان سره سرحد ته به عسکر واستوي چې د هغو مهاجرینو مخنیوی وکړي چې په غیر قانوني توګه د یونان څخه ور اوړي. په دې اقدام سره څه د پاسه 1500 تنه نارینه، ښځې او ماشومان د دغو دوو هیوادونو ترمنځ په داسې حال کې بند پاتې سوي دي چې د انسانانو د نه هستوګنې سیمه ده او د دې دوبي په موسم کې ډېره زیاته تودوخه لري. تقریبا 2000 تنه مهاجر هر ورځ د یونان څخه مقدونیه ته اوړي او دغه هیواد چې کمزوري اقتصاد لري د دغو مهاجرینو د بهیرونو سره مخامخ دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټونو په اړه د تفسیری څخه ډډه کړې ده چې وایي امریکا اسلام آباد ته د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستاني رسنیو په وینا واشنگتن ادعا کوي چې اسلام آباد د حقانی ترهګری شبکې په وړاندې په جګړه کې پوره پرمختګ نه دی کړی. د اسلام آباد څخه عائشه تنظیم یو رپورټ راستولې دی چې اوس به واورو.
د پاکستان د ډان ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې امریکا د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه د تبصرې څخه ډډه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله په دې حکله پښتون ته مستقیم جواب ورنه کړ او پر ځای یې د پاکستان همیشنی موقف څرګند کړ. هغه وویل
The two sides are engaged in consultations on various issues including the
دغه خوې د متحدینو د ملاتړ د پیسو د واکړې په ګډون د مختلفو موضوعاتو په حق لسره مشوره کوي، خو هیله لرم تکرار کړم چې د ضرب عذاب روان پوځي عملیات د پاکستان او افغانستان د ټولو دشمنانو په ضد تر سره کیږي. د متحده ایالاتو او افغانستان چارواکو لا د مخه تور لګولې دي چې د حقانی شبکه چې په سیمه کې د سخت دریزو تر ټولو وژنکو ډلو له جملې څخه ده، د پاکستان د جاسوسۍ له ادارې څخه پټ ملاتړ ترلاسه کړی دی.
نور خبرونه د یمن د عدن په ښار کې د والی د دفتر مخې ته پرون د پنځشنبه په ورځ د بم په چاودنه کې څلور کسه وژل شوي او یو ولسته زخمی شوی دی. دغه ښار په دې وروستیو وختونو کې د تبعید شوي حکومت طرفدارو ائتلافي قواو د حوثي شیعه یاغیانو څخه نیولی و. یمنی ژورنالیست ناصر عربي ویلي دي چې القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش کوشش کوي په یمن کې هغه مځکې کنټرول کړي چې مخکې حوثي یاغیانو نیولي وې. هغه وویل
They are trying to declare emirates in the places where they are strong.
هغوی کوشش کوي په هغو سیمو کې د اسلامي امارت اعلان وکړي چې هلته هغوی قوي او د خلکو سره آشنا دي. د داعش یوې مربوطې ډلې ادعا کړې ده چې پرون د پنجشنبې په ورځ په قاهره کې د یوې حکومتي امنیتي ودانۍ مخې ته د موټر بم حمله هغې کړې ده. په دې حمله کې په لسګونو کسان زخمي شوي دي. محلي چارواکو ویلي چې په دې لویه حمله کې چې د حکومت د ودانۍ مخکنۍ برخه یې ونړوله او د نږدې ودانیو او کورونو کړکۍ ماتې کړې برسیره په نورو زخمیانو لږ تر لږه شپږ پولیسان هم زخمي شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر ایشن کارټر پرون د پنځشنبه په ورځ ویل دي چې ترکیه باید د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف جګړه کې ډیر څه وکړي او خپل سرحدونه کنټرول کړي. کارټر وویل چې ترکیه د اصول له مخې موافقه کړې چې د داعش جګړه مارانو په مقابل کې د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې برخه ولري، مګر دا د هغه څه یوازې یوه برخه ده چې ترکیه باید سرته ورسوي. د داعش جګړه ماران او د جګړې سامانونه او تجهیزات د سوریې د سرحد څخه عراق او سوریې ته ور اوړي. او د امریکا په شمال ویدیس کې د واشنگتن په ایالت کې د زنګلي اورونو د وجلو په وخت کې د اطفایي درې کارکونکو مړ شوي او څلور تنه نور زخمي شوي دي. دا او خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سوریدل دا وخت په واشنگتن کې د ماخستان 9 بجې او 10 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو تاسو په مکرې دی رپورټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورټونو په اړه له تبصرې څخه ډډه کړې چې وایي امریکا اسلام آباد ته د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د پاکستانی رسنیو په وینا واشنگتن ادعا کوي چې اسلام آباد د حقانی تحرګری شبکې په وړاندې په جګړه کې پوره پرمختګ نه دی کړی. د اسلام آباد څخه د عائشې تنظیم رپورټ واوري. رپورټونه وایي که د باراک اوباما اداره کانګرس ته ثابته نکړي چې د پاکستان پوز د حقانی شبکې ته پوره تاوان رسولی دی، نو متحده ایالات به هغه هیواد ته د متحدینو د ملاتړ لپاره خپلې راتلونکې مرستې وځنډوي. دا هغه پیسې دي چې پاکستان ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د مرستې په بدل کې ورکول کیږي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د پنجشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې امریکا د حقانی شبکې پر ضد د پاکستان پوځي عملیات کافي نه ګڼي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې اړه د تبصرې څخه ډډه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله په دې هکله پښتنو ته مستقیم جواب ورنه کړ او پر ځای یې د پاکستان همیشنی موقف څرګند کړ. هغه وویل
The two sides are engaged in consultations on various issues, including the
دواړه خواوې د متحدینو د ملاتړ د پیسو د ورکړې په ګډون د مختلفو موضوعاتو په هکله سره مشورې کوي، خو هیله لرم تکرار کړم چې د ضربې عذاب روان پوځي عملیات د پاکستان او افغانستان د ټولو دښمنانو په ضد ترسره کیږي. ضربې عذاب د هغه عملیاتو نوم دی چې د افغانستان پولی ته څرمه د پاکستان په سیمه کې د سختریزو پر ضد روان دی. د متحده ایالاتو او افغانستان چارواکو لا د مخه تور لګولی دی چې د حقانی شبکه چې په سیمه کې د سختریزو تر ټولو وژونکو ډلو له جملې څخه ده، د پاکستان د جاسوسۍ له ادارې څخه یې پټ ملاتړ ترلاسه کړی دی. د دې میاشتې په سر کې په افغانستان کې د ناټو امریکایي قومندان جان کیمبل په واشنگتن کې مشت د بروکلین په انستیتوت کې د دې موضوع په اړه خبرې وکړې. ښاغلی کیمبل وویل
And there's no doubt in my mind that Pakistan over the years has probably not done enough to be able to help
us. زه فکر کوم دا څه شک نشته چې پاکستان شایي د کلونو په موده کې په کافي اندازه کار نه دی کړی چې د حقانی د ګواښ په تعقیبولو کې له موږ سره مرسته وکولای شي.
هغه وویل په دې باور دی چې د پاکستان حکومت له دې ویره لري په داسې حال کې چې د نورو ډالو سره جګړه کوي حقانیان به ورته هم مخه کړي. د پاکستان اردو اداره لري چې د یک شنبه د ورځې راهیسې په شمالي وزیرستان کې له 150 څخه زیات ترهګر وژلي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدئ درنو اوریدونکو په مکړی دې رپورته فرانسې او برتانیې د مهاجرینو د بحران د حل لپاره یوه موافقه لاسلیک کړې چې د دې موافقې په اساس به د انسانانو د قاچاقبرانو د نیولو څخه علاوه او دغه دواړه ملکونه په دې برخه کې زیاته همکاري هم کوي. د پاریس څخه د امریکا ژغ خبریال لیزا براینت رپورټ راستولی چې خلیل خان به خلاصه درته واوروي.
برتانیه وایي د دې موافقې پر اساس دوی به امنیتي کسان او بودیجه زیاته کړي چې د فرانسې د چارواکو سره مرسته وکړي چې د مهاجرینو ډیر لوی شمیر چې د انګلیسي ټرون د لارې برتانیا ته د تلو هڅه کوي مخه یې ونیول سي. د فرانسې او د برتانیې افسران به د کومندې دغه نوی مرکز چارې پر مخ وړي، کامرې به لګوي، اغزن تارونه به راتاو کړي، څراغونه به ولګوي او د انفراریډ د شواو د لارې به د هغو مهاجرینو څارنه کوي چې خپل ژوند په خطر کې اچوي او د ټرون د لارې برتانیې ته ځي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ټریسا سامي چې کله په کلاس کې دغه موافقه لاسلیک کړه، دا غلش وروسته د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کازنو وویل:
Nous sommes conscients que les solutions à moyen terme à cette crise doivent être recherchées au niveau européen et au niveau
د مهاجرینو د بوران حل باید د اروپا او په نړیوالې کچه ومنل شي. کازنو د جرمني د کورنیو چارو وزیر ټامس ډی مازن برلن سره هم مشورې کړې دي. هغه وویل چې په جرمني کې کېدای شي د کال 3 لک کسان د پناه اخیستو عریضې جمع کړي. شاوخوا 3000 مهاجرینو په کیلاس کې کمپونه وهل دي، خو دوی د یوې لوی مسلې یو برخه ده. شاوخوا 2 لک 3000 مهاجرین یوازې دا کال اروپا ته رسیدلي دي. یوازې د جولای په میاشت کې د اروپایي ادارې د سرحدونو چارو چارواکو اعلان وکړ چې 1 لک 8000 مهاجرین د اروپا سرحدونو ته رسیدلي دي، چې د حسابونو د لحاظ ډیر لوی شمیر دی. د دې نوي اقداماتو هدف به دا هم وي چې په کیلاس کې په زغرده د پناه اخیستنې عریضې پروسسي او دغه راز هغه مهاجرین چې د اقتصادي وجوهاتو له کبله اروپا ته راغلي بیرته خپلو کورونو ته واستول سي. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ټریسا مي وویل په دې اقداماتو کې دا هم شامل ده چې په هغو هیوادونو به زیاته توجه وکړي چې دغه مهاجرین ترې راځي.
This means working with our European Union and international partners to target development aid and increase investment.
د دې معنی دا ده چې د اروپایي اتحادیې او نړیوالو ملګرو سره کار وکړو چې د پرمختګ لپاره مرستې او پانګونه په دغه هیوادونو کې زیاته کړو. موږ باید د هغو هیوادونو سره مرسته وکړو چې دغه مهاجرین ترې راځي او یا د دغه هیوادونو لارې استعمالوي. موږ ته پکار ده چې هلته اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د جنایي جرمونو شبکې چې دغه خلک راکاچوي د هغو پر ضد اقدامات وسي او دغه کسان په اسانۍ سره بیرته خپلو هیوادونو ته واستول سي. د اروپایي او د افریقایي اتحادیې مشران به د مهاجرینو د بوران په مسلې د نومبر په میاشت کې بحثونه وکړي.
سیالے نے ہم بے وسی میں جڑوی باز خلقو باند وران شي وطنونا دانا وانا لا چي لفنگو سبينو قطو بنگڑی میں وہ سنگلو تارا زینا یا دانے دانے پسینا پروتی لونگینا جوڑ کرے مائے بوئی دنو رو لورسینا دانے دانے یا دانے دانے پسینا پروتی لونگینا جوڑ کرے مائے بوئی دنو رو لورسینا دانے دانے بدر تگران شلی ونیا نظر پکور کمرا پاسم پل سر سر تور کمرا پاسم مخی پلورا کمرا پاسم بتشو زور کمرا پاسم جانان غمرا لکل میری بلی دینا گل بشری راشا گل دے واخلا نور مشکوا گل گل دغ گل دے بستے نور مشکوا گل گل بشری راشا گل دے واخلا وے نور مشکوا گل گل دغ گل دے بستے نور مشکوا گل گل دغ گل دے بستے نور مشکوا گل تبل جہان لبوزے یو ظلم اخبل ارمان لبوزے مادہ کابل جانا لبوزے دپ خور دف کل استڑے یم مینا خیر دے پسود پزیان دیوشی زمان دزڑ تاوان دیوشی خوب زمان دگران دیوشی ستاد وصال باران دیوشی خیر دے کز د میرے لول کور تر زما بخوان یاد میرا پزڑ شو دزڑ کی سود میں پیو نشو خل قدمی نے یار میں سشو بری بارانو پور نشو اس بجو لے یار تپخ پلا غڑو ما دبو خان دے اشنا خپل حسن تہران دے پما دخ پلا زان گران دے جانان زما پسر جانان دے کزے پری دند کسو ملنگ بشینا یہ دانے دانے پسینا پرو تل ونگینا جوڑ کرے مایا بوئی دنو رو لور زنا دانے دانے یہ دانے پسینا فروتی لونگینا جھوڑ کرے مایا بوئی دنو رو لور زنا دانے دانے
تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او یو 50 دقیقې دی. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د ازادۍ رادیو سره په خپل مرکه کې ویلي چې په قورماچ، بالامرغاب، قیصار او المار کې جنگ زموږ ترمنځ جنگ نه دی، بلکې هغه د پاکستان د آی اس آی سره زموږ جنگ دی. دا د هغه د مرکې په باب یو رپورت لرو چې تاسو ته ورول کیږي.
جنرال دوستم وایي چې څلور ورځې مخکې په جنگ کې د آی اس آی یو جنرال هم مړ شوی دی. هغه وایي
یک جنرال آی اس آی به نام شیخ حاجی مولوی قاری چند نام متر مونده.
جنرال دوستم وایي د آی اس آی یو جنرال چې د شیخ حاجی مولوی قاری په شان داسې ډیر نمونه پزانی خو سلور وز مخکی په جنگ کې په وی مرمۍ په خېسترګي ولګید چې د چاپسترګي نه هغه مرمۍ ووتله. هغه وای چې هغه سور وز مخکی مړ شو او په یو نامعلوم ځای کې دفن کړی دی او فاتحه هغه بلرواز په بالا مرغاب کې شوې ده. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم وایي چې زمونږ د جنگ د نتایجو پوښتنه د خلکو او د عسکرو نه وکړي. هغه وایي د دغه جنگ د تاثیر په باب هم د خلکو نه پوښتنه وکړي. هغه له دوستم وایي چې دا جنگ مونږ ګټلې ده. هغه وایي
انه من جمعی بدین شما 200 متری طالب است ما اینجا هیچ تک نمیکنیم.
دلته تاسو ګورئ چې زمونږ په 200 متره کې طالبان دي. مونږ دلته هیڅ یو داز نه کوو. زمونږ مذاکرې زما د پښتنو د قومونو سره دوام لري. هغه وایي همدا اوس د خواجه گاوهر او د دولت آباد نه تقریبا 1500 موټر سایکل را روان دي او مونږ ته راځي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال د خپل وروستي پلانونو په باب د وی پښتنو په جواب کې وویل زما بل پلان دا ده چې دا سړک چې سور لس کال کې هم داسې خراب دی جوړ کړم او بل دا چې د پښتنو د قومونو کوم قومندانان چې راځي هغه په سرحدي کنډوګونو کې تنظیم کړم. هغه وایي
اینجا کنده که 500 نفری 200 نفر و 300 نفرش کم بوده دیگه اینا را هم دمی کنده
دلتا ده 1500 تنو کنده شته چې د 200 او 300 تنو کم بود په کشته ده. نو دا خلک به په دې شان کندکونه کې تنظیم کړم. دا غینه ورستو به دغه سره کار شروع کړم. هغه له دوستم وایي چې دا سړي ډېر تبلیغات خبره شوی چې ګوند د پښتنو د ځپلو د پاره تللی دی. هغه وایي
جهرال دوستم رفت تا پشتونا را سرکوب میکنه دروغ تبلیغات بیمانا و بیمنطق
جنرال دوستم تلی چی پختانه وزپی در طول تبلیغات دروغ او بیمانا دی او منطق نلری. هغه وایي زه دلته د پښتنو قومونو په امید راغلی یم. تاسو به وګورئ او تاسو ته به دا معلومه شي چې څو ورځې وروسته به پښتانه څنګه په موږ راټول شي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم د نننیو نظامی عملیاتو په باب د وی پښتنې په جواب کې ویلي
نتیجه عملیات ها گفتین این عملیات ما گفتم خو عملیات افغانستان است با آیسای پاکستان
ده عملیات و ده نتایج و پا باب خو ما اول چی ده افغانستان عملیات دی ده پاکستان ده آیس آی پا مقابل کی دلته ډیر مقاومت وکړو. دلته د طالبانو د سرحدات وزیر زخمی شو او د ازبکستانیانو د مشر قاضی زبی جسد دلته موږ سره پاتې دی او د هغوی مورال په کامل ډول ډیر خراب دی. ښاغلی دوستم وایي زموږ امید دا دی چې دا سیمې به ټولې د مخالفینو نه پاک شي او تاسو به بیا تر قندوزه پورې هیڅ مشکل ونه لرئ. ښاغلی دوستم د دې پوښتنې په جواب کې چې تاسو په دې عملیاتو کې د پاکستان او یا د کومې بلې تورستي ډلې افراد نیولې دي او د هغې په باب اسناد لري او کنه داسې وویل
ما به خاطر چې د خاتم قندم آمده پشت ادنا را تعقیب کده را ایدیم این گفه که پیشتر
زه د څه د پاره د جنگ مقدم کرخه ته راغلی یم. زمونږ تعقیب هغوی پسې دوام لري او زما هغه لومړنۍ خبره چې په دې جنگ کې د آی اس آی یو جنرال مړ شوی هسې یوه هوایي خبره نه ده. سرحدي قومندان زخمی شوی دا خبرې د مدواتو د پاره نه دي. موږ سل کارونه کوو مګر د هغې نه یوازې 40% وایو 80% نه وایو. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د دې پوښتنې په جواب کې چې په کندز کې څه پلانونه لري او هغه به کله شروع شي داسې وویل
برنامه ما در قندوز فقط فیصله شورای امنیت است. هدایت دکتر طیب اشرف غنی رئیس جمهور
په قندوز کې زمونږ د پلانونو شروع کول د امنیت د شورا او د جمهور رئیس اشرف غنی په فیصله پورې اړه لري. په اصل کې مونږ هم یو لس ورځې د میتا ضرورت لرو. د هغې نه وروسته به د هغوی د هدایت په اساس د دې ځای په شان هلته هم داخلي کارونه وکړو. هلته زمونږ سره د خلکو ډیر ارتباطات شته دی. ښاغلی دوستم وایي د هیله لري چې د دې ځای نه به په قندوز کې زیاتې کامیابۍ ترلاسه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام کړئ لنډو خبرونو ته. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس په داسې حال کې چې هیواد ته یې نوي پورونه هم ورکړ سوي دي، پرون د پنجشنبې په ورځ ناڅاپي استعفا کړې او د ډسمبر په 6مه یې تر وخت مخکې انتخاباتو د کېدو غوښتنه کړې ده او هغه فقط 8 میاشتې د صدر اعظم په توګه کار وکړ. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر د ګواتانامو د زندان د بندیانو د انتقال په اړه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. کارتر پرون د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د ګواتانامو د زندان د بندیانو په انتقالولو کې د سپینې ماڼۍ لخوا کوم فشار نه دی موجود. هغه وویل چې زه دې ته عینې په هماغه ډول ګورم لکه چې جمهور رئیس ورته ګوري. مقدونیه پرون د پنجشنبې په ورځ اضطراري حالت اعلان کړی دی او د یونان سره سرحد ته به اسکر واستوي چې د هغو مهاجرینو مخنیوی وکړي چې په غیر قانوني توګه د یونان څخه ور اوړي. په دې اقدام سره څه د پاسه 1500 تنه نارینه، ښځې او ماشومان د دغو دوو هیوادونو ترمنځ په داسې حال کې بند پاتې دي چې د انسانانو د نه استوګنې سیمه ده او د دې دوبي په موسم کې ډېره زیاته تودوخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه رپورت په اړه له تبصرې څخه ډډه کړې چې وایي امریکا اسلام آباد ته د بهرنیو مرستو ورکړه ځنډولې ده. د یمن د عدن په ښار کې د والي د دفتر مخې ته پرون د پنجشنبې په ورځ د بم په چاودنه کې څلور کسه وژل سوي او یوولس تنه زخمي سوي دي. دا ښار په دې وروستیو وختونو کې د تبعید سوي حکومت طرفدارو ائتلافي قواوو د حوثي شیعه یاغیانو څخه نیولې و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او خلیل خان ستاسو څخه رخصتي ژو. د دې خبرونې همکاران هم په سټوډیو کې حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.